دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي د خبرونه په پای کې د ځوانانو د شعر راتلونکي په اړه ځانګړی یونیس پروګرام روشانه مستقبل اوریدل هم مه هیروي خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو ګلایاس ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف باندې د سفری بندیز لری کې دروستو د علاج لپاره دوبۍ ته تللې دي د ګلبدین حکمت ویار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ د سولې رسمي خبري پیل شوې او د روس ولسمشر وای کولی شي چې په څو غنټو کې دننه په شام کې فوجیان پر ځای کړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویری دی چې په نوموړي د سفری بندیز لری کې دروستو د علاج لپاره دوبۍ ته تللی دی په پرویز مشرف د غداری او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژنې ترڅنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دی د پخوانی فوجي واکمن وکیلانو ویل چې نوموړي ته د دملا د علاج ضرورت و چې په پاکستان کې دا سہولت موجود نه دی پرویز مشرف په داسې حال کې دوبۍ ته سفر کوي چې سپریم کورټ په نوموړي د دریو کالو سفری بندیز لری کړې او حکومت ورته له هېواده بهر د تلو اجازه ورکړه د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل چې د پرویز مشرف وکیلانو د سپریم کورټ فیصلې په رڼا کې باقاعده درخواست جمع کړې وو او له حکومت ورته له هېواده بهر د تلو اجازه ورکړې نوموړي ویل د پرویز مشرف وکیلانو دا ضمانت ورکړې چې نوموړی به په شپږو هفتو کې پاکستان ته ستون شي او په روانو مقدمو کې به عدالت ته حاضر شي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي محمد امین کریم چې په دې خبرو اترو کې د حزب اسلامي ډلې د وفد مشرۍ کوي پرون مشال اړې توي چې لغوان چارواکو سره یې لمخ کې د توافق یو مسوده برابره کړي چې باید پر بیلابیلو مادو یې اوس غور او بحث وشي
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو خو کله چې شورای عالی صلح د رسمي دعوت ورکړه نن د هغه پروسې رسمي پلاس رسیدلی او موږ ورته په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په یو اړینه نتیجه به ورکړي انشاءالله
دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مخامخ رسمي خبرو ته حاضریږي د شمالي وزیرستان په شوا سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو فوجي وژل شوی او یو بل ژوبل دی امنیتي چارواکو پرون مشال اړوتی ویل چې وسلوالو د شوال زوی سیدګي سیمه کې په فوجي کیمپ برید کړی چې پکې یو فوجي کمانډو وژل شوی او یو کیپټن ژوبل دی مجلس عسکري وسلوالي ډلې د برید ذمہواري منلې ده د کراچي پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو مهم کمانډر یې وجلې دي د کراچي پولیسو مشر مشتاق مهر پرون خبر اعلان وکړ چې د یوې کاروای پر مهال یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یو مهم کمانډر وجلې دوی ویل چې وجل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز د یو سلويخت اهلکارو او د بوهري مسلک د دیالوسو کسانو په وجنو کې ککړ وو مشتاق مهر زیاته کړه چې دغه کمانډر په دې رستو کې اسلامي دولت وسلواله ډلې کې شامل شوی وو تر اوسه دغه وسلواله ډلې د پولیسو داوی په اړه سندې ویلي پاکستانی سړونکو په همدې میاش کې هندستان ته ځي سو په هغه سړونکو کې مرسته وکړي چې د هندستان پر یو هوایی اډې د برید په اړه کیږي په هغه برید کې و کسان وژل شوی ول د هندستان د بارونو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي پاکستانی پلاوی د روانې میاشتې په 28 نیټه د هیواد ته رسیږي او د پنجاب په شمال کې به پر یوې هوایی اډې د هغه برید په اړه سړونکو کې برخه واخلي چې د جنوري په میاشت کې شوی هندستان په دې برید کې د جیش محمد ډله چې مرکزی په پاکستان کې دی ذمہوار بولی دا برید د دې سبب شو چې د هندستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې تری وزنډې دي د هند د بارونو چارو وزیر په نیپال کې د سیمه ایز کانفرنس ترڅنګ د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز سره د لیدنې وروسته په دې اړه څرګندونې کړې سرتاج عزیز ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ډېر ښه فضا کې ترسره شوې امریکایي فوجي مشران د افغانستان په اړه په یو لوړ سپارښتنو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته یې وړاندې کړي دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد د زیارت په ورځ د امریکا د سنا د فوجي خدماتو کمیټې ته کړې ده ډانفورد په افغانستان کې حالات ستونزمن وبلل او دغلته د امریکا د اوسني فوجي قومندان جان نیکلسن او پخوانی قومندان جان کیمبل د هغه ارزونی سمې وبللی چې وای طالبان لا هم یو ګواخ دی. ډانفورد زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پخوانی او وسنی قومندان سره سلا مشورې کړي او د هغوی سپارښتنې اخستې دي. دا مهال په افغانستان کې 9800 امریکایي فوجیان او د 3000 په شاوخوا کې د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیري د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت ترسره کوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي چې روسیا کولی شي چې په څو ساعتونو کې دننه په شام کې یو وار بیا فوجیان پر ځای کړي. پوتن دا څرګندونې پرون په کریملین کې کړي چې درې ورځې وړاندې یې له شام نه په عارضي توګه سرتیري ویستلي وو. د ویل ماسکو په هغه هیواد کې په دومره شمیر کې ځواکونو پر ځای وساتي چې د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو پر ځای جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي ویل دوی ډاډمن دي چې په نږدې راتلونکو کې نوي او جدي کامیابۍ ترلاسه کړي. ولادیمیر پوتن په ځانګړې توګه د قدیم ښار پالمیرا چې دا مهال د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ولقه کې ده په اړه وویل چې ډېر ژر به د بشار الاسد رژیم د دې ښار کنټرول ترلاسه کړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه تور نکړه. جان کیری پرون د امریکا د بارونو چارو د وزارت په یوې کمیټې کې څرګند کړه چې د داعش وسلواله ډلې مسیحان، شیا مسلمانان او یزیدان په ډله ییزه توګه وژلې دي. نوموړي ویلي دا ډلې د خپلو مذهبي قاعدو له کبله د داعش هدف ګرځېدلې دي.
Naming these crimes
د دا ټول جرمونو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې هم مهم د دې جرمونو مخه نیول دي. جان کیری زیاته کړه چې داعش پر سنی مسلمانانو او کوردی اقلیت هم بریدونه کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد بهر د سفری اجازه ترلاسه کولو وروسته دوبۍ ته رسیدلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا سره مخامخ رسمي خبري پیل کړې. په شمالي وزیرستان کې په وسوال برید کې د پاکستانی پوځ کمانډو وژل شوی، بلخه په کراچۍ کې د داعش وسوال ډلې یو کمانډان وژل شوی چې په یو شمېر بریدونو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو مشر په اړه وایي
اس کے جو مزید ٹارگٹ تھے وہ کئی سیاسی اور وفاقی حکومت کے اہم شخصیات.
په پاکستان کې پښتون ملت پال غوندونه وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په اړه د وفاقي حکومت پر ژمنو باور نه لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنیټر عثمان خان کاکړ
غلط بیانیان دوی کوي او پښتانه په دې غلط فهمي کې اچي چې موږ در جوړو.
پاکستان ویلي په سار کې غونډه کې د سویلي اسیا هیوادونو مشرانو ته د ګډون بلنه ورکوي. او د روان خبرونه په پای کې د ځوانانو د شهرتونکو لپاره اونیز خبرونه روشانه مستقبل اوریدل هم هېروي چې دا ځل د بیکورسو او ترګری ځپل ماشمانو وادي ژوند ته دروستو پاړه ده.
موږ د دې استادانو دا داسې ټیکنیکس خو چې یره دی بل ورځ کلاس نه لاړ شي او دا کم سټوډنټس چې دي د دې د نارمل لایف کراوالي.
پر روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له هیواد بهر د سفری اجازه ترلاسه کولو وروسته د متحده عرب اماراتو دوبۍ ښار ته رسیدلی دی. د تیر چهارشنبه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د نوموړي نوم له هغه فهرسته لری کړ چې له هیواد بهر ورباندې د سفر بندیز وو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ورکړ چې د نوموړي د تاګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي. تیر ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري انصاري علي خان مشرف ته له هیواد بهر د تاګ اجازه اعلان کړه. د مشرف وکیلان وایي چې هغه د درملین لپاره تللی دی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته راستنیږي. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان د اسلام آباد راکوي.
پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت لخوا د علاج لپاره اجازه ترلاسه کولو نه پس نن د کراچۍ د لارې دوبۍ ته رسیدلی دی. د پاکستان سپریم کورټ د چهارشنبه په ورځ د وفاقي حکومت د اپیل درخواست رد کړی وو او د ای سي ایل نه نوم خارجېدو د سند صوبې د های کورټ فیصله یې برقراره ساتلې وه. د سند صوبې های کورټ کال 2018 په جون میاشت کې د پخوانی پوځي ولسمشر نوم د ای سي ایل نه د ویستو حکم ورکړی وو، خو وفاقي حکومت د سند صوبې د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل کړی وو. دوبۍ ته روانېدو نه مخکې پاکستاني مطبوعاتو د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف وینا وه چې څو هفتو یا میاشتو کې به ملک ته واپس راځي. پرویز مشرف په وینا چې ملک ته د راتلو نه پس به یو فعال سیاسي کردار لوبوي او خپلې مقدمې به هم ګوري. د پرویز مشرف دوبۍ ته د تګ په لړ کې د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار علی خان تېره ورځ اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته ویلي وو چې د پخواني پوځي ولسمشر وکیلانو حکومت ته دا باور ورکړی دی چې پخواني پوځي ولسمشر به د علاج لپاره یو څو میاشتو لسی او د راتلو نه پس به خپلو مقدمو لپاره عدالت ته وړاندې کیږي. داخله وزارت د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف نوم په ای سی ایل کې کال 2013 کې اچولی وو.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان چارواکو ترمنځ به رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. په دې خبرو اترو کې چې پرون په کابل کې په رسمي توګه پیل شوې، د اسلامي حزب د پلاوي مشر هیله مندي وشوه چې که مقابل لوري صادقانه ګامونه واخلي د سولې دا خبرې اترې یوې ښې نتیجې ته رسېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
محمد امین کریم چې دا مهال په کابل کې د اسلامي حزب د هیئت مشري کوي، ازادي راډیو ته یې پرون وویل چې له افغان چارواکو سره به د دوی رسمي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي او هیله یې وښوده چې دواړه خواوې به یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د سولې عالي شورا په دې وروستیو کې د اسلامي حزب په شمول له مخالفو وسلوالو ډلو یو اربیا غوښتي و چې د سولې د خبرو اترو له بهیر سره د یو ځای شي. ښاغلي کریم ازادي راډیو ته وویل له افغان حکومت سره یې له اوږدې مودې راهیسې غیر رسمي تماسونه موجود وو.
د یو نیم کال مخکې د افغانستان د حکومت سره ځینې خبرې درلود او په یو زمینی تفاهم هم رسیدلی وو، خو د چکره چې شورای عالی صلح موږ ته رسمي دعوت ورکړه، نن د هغه پروسې رسمي په لاس رسیدلی وو. موږ جوړو په راتلونکو ورځو کې رسمي مذاکرات ادامه ولري او په اړینه نتیجه به ورسیږي انشاءالله.
محمد امین کریم که څه هم د پنځشنبې د ورځې خبرې اترې ابتدایي او تعارفي خبرې وبللې، خو ویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د توافق یو مسوده لمخ کې چمتو شوې او په دې خبرو اترو کې به د همدې مسودې په جزئیاتو غور او بحث وشي.
ډېر پرمختللې مسوده جوړه ده، هغوی سره خو اوس باید چې په هر بند او ماده کې بحث وشي، تفاهم وشي، حالات او ضروریات وسنجیږي. دا ډېر وخت غواړي. صلح هم ډېر مشکل دی، ځکه چې داخل او بهر کې د صلح ډېر دښمنان دي، هم په حکومت هم د حکومت نه بهر او هم د افغانستان نه بهر دا صلح ډېر دښمنان لري، ځکه چې د جنگ نه ډېرو خلک ناجایزه استفاده کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي امین کریم دا هم وویل چې دا مسوده د دوی د یو شمېر غوښتنو لکه د افغانستان په ملي حاکمیت، خپلواکۍ، اسلامي نظام او ټولنیز عدالت متمرکزه ده. انجینر محمد کریم امین وویل د افغانستان د ملي امنیت د شورا، اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا یو ګډ هیئت په پردي مسودې چې د په وینا مخکې له مخکې چمتو شوي کار وکړي او هیله لري چې یوې نتیجې ته به ورسیږي. دا چې اسلامي حزب وسلوال فعالیتونه لري د خبرو اترو له پیل سره د دوی وسلوال فعالیتونه درېدلي، که څنګه ښاغلي کریم وویل چې دوی مخکې هم پر افغان پولیسو او اردو بریدونه نه کول، اوس هم له افغانانو سره جګړه نه کوي. د اسلامي حزب د پلاوی په داسې حال کې کابل ته د سولې د رسمي خبرو اترو لپاره تللی چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو یوې لویې ډلې چې طالبان دي لا هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو پیل ته غاړه نه ده ایښي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب په افغانستان کې له مخکښو جهادي ګوندونو څخه دی چې په تیرو څو لسیزو کې په پرله پسې توګه د افغانستان د کړکیچ یو مهم لوری پاتې شوی.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
پاکستان وایي د سرتاج عزیز او د هند بهرنی چارو وزیر ترمنځ ملاقات کې به پر ټولو چارو خبرې کیږي. دا خبره د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وکړه. د نوموړي په وینا په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز به د سوهیلي اسیا هیوادونو له بهرنی چارو وزیرانو سره ملاقاتونو کې دوی ته د سارک په سرمشریزه کې د ګډون بلنې ورکوي چې امکان دی روان کال په پاکستان کې وسی. په دغه نور تفصیل اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي. د زیارت په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان محمد نفیس زکریا وی نیپال کې د سویلی آسیایی ملکونو د مرستو د تنظیم یا سارک وزارتي غونډه روانه ده او دې دوران بعد د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز د سارک ملکونو خارجه وزیرانو سره ویني. د ده په خبره سحر د ناشتې دوران د سرتاج عزیز او هندي خارجه وزیر ترمنځ مختصر ملاقات شوې ده. دې زیاتوي
په بنیادی توګه دا سارک ملاقات دی چې پکې د سارک ملکونو خارجه وزیران یو ځای شوي دي او موږ تاسو ته ویلي دي چې سرتاج عزیز به د هندوستان په ګډون د هر سارک ملک د خارجه وزیر سره ویني او هغوی ته به پاکستان کې د کیدونکي سارک سرمشریزي دپاره د پاکستانی وزیر اعظم بلنه رسوي. بیا سرتاج عزیز دا هم ویلي چې هغه د هندي خارجه وزیر هرې خبرې اورېدو ته تیار دی، نو ظاهره ده چې اغلی که څه خبره کوي نو هغې ته به جواب هم ملاویږي.
امکان دی د سارک ملکونو سرمشریزه روان کال پاکستان کې وشي خو د دې دپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې. نیپال کې د شوي ملاقات او د دې د ګټو په اړه چې مشال ریډیو د پاکستان هندوستان په چارو نظر لرونکي خبریال شفیق احمد نه تپوس وکړو نو دوی د ملاقات سره به د نورو ملاقاتونو لار خلاص شي، خو بیا هم د دواړو ملکونو ترمنځ مسلې دومره زر نه حل کیږي. د ده په خبره ملاقاتونو کې هندوستان غواړي چې اول په ترهګرۍ خبرې وکړي خو پاکستان کشمیر ته اهمیت ورکوي.
پاکستان سره هم ډېر خبرې دي خو پاکستان یقینا په ټاپ باندې کشمیر خبره وړاندې کوي، ځکه چې دا یو ډېر اصل مسله د بنیاد دی. دغه چې کله دی کینی او خبرې شروع شي د خبرو حل راوځي، او دا هغه سنس کې مونږ ویلو چې دا یو مثبت قدم دی چې کم از کم دی به کینی او خبرې ترې به شروع کړي. خو دینه پس سیکرټري لیول ملاقات دی، هغه به مهمه او بیا مونږ ګورو چېرې کیدی شي. نریندر مودی او د نواز شریف سره ملاقات هم په نیویارک کې وشي، خدا نظر مسلې نه حل کیږي.
د یو تپوس په جواب کې چې ګنی د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ امریکا کې د ایټم د حفاظت په اړه کیدونکو غونډه کې د ملاقات امکان شته ویاند وې. په داسې قسمه غونډو کې اکثر د مشرانو ملاقاتونه کیږي، خو تر دې دمه دا نه ده واضحه چې آیا نواز شریف او نریندرا مودی به سره ویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو شمالی وزیرستان ته. د شمالی وزیرستان په شوال تحصیل کې د پاکستانی پوز او طالب و سوالو ترمنځ په جګړه کې د پوز د ځانګړي ځواک یو کمانډر وژل شوی او یو بل پوځي افسر ژوبل شوی دی. د سیمې چارواکو د پیش پخلی کړی او ویلي دي چې یا د مرګ ژوبل تیر ورځ د وسلوالو د برید په نتیجه کې رامنځته شوه، بلخوا وسلوالې دا کوي چې تر لا زیات پوځیان یې وژلي دي. نور هله سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیره کوي.
بنو او شمالی وزیرستان کې استخباراتي ادارو چارواکو پخلی وکړو او وی ویل چې دغه پیخه تیره ورځ ماسپښین وروسته شاوال زوی سیدګي سیمه کې شوې. دوی وویل ژوبل شوی سرتیری د فوز کیپټن دی او دواړه وژل شوی او ژوبل شوی سرتیری یې سویلي وزیرستان وانه تړلی چې د فوز 9 ډیو سره تعلق لري. بل طرف ته مجلس عسکري وسله والې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی مشال ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او داوای وکړه چې شوال کې د سرتیرو په کیمبریج کې د لسو نه زیات سرتیری وژلي او د برید په نتیجه کې د دوی په خیمو اور ولګېدو. خو دولتي چارواکي د وسلوالو دغه داوی ردوي او وایي چې یوازې یو کمانډوز وژل شوی او کیپټن پکې ژوبل شوی دی. څو ورځې وړاندې هم مسعود طالبانو ویان اعظم طارق هم د غلطه په امنیتي سرتیرو د برید داوا کړې وه او ویلی ول چې اول سرتیری یې په دغه برید کې وژلی، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دوا هم رد کړې وه. شمالي وزیرستان کې جون 2014 کال نه فوزي عملیات شروع شوي او اوس 13 میاشت کې د فوز سر لخکر په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب ازب عملیاتو اخري مرحله اعلان کړې چې د غلطه اوس د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه زیات شوي. شمالي وزیرستان ته د خبریالانو په تګ بندیز له وجې کاره معلومات مخې ته نه راځي او وخت په وخت د غلطه دانخطو پر مهال دواړه لوري یو بل ته د جاني مالی تاوان اړولو دعوې کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غله مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د کراچي پر لور. د کراچي پولیس چارواکي وايي په ښار کې د عملیات پر مهال د داعش وسلوالې ډلې یو مهم کمانډان وژلی دی. د کراچي پولیس مشر مشتاق مهر تیر ورځ خبریالانو ته وویل چې وژل سوي کس د پولیس او رینجرز د یو څلوېښت اهلکار وو او د بوهري مسلک د دیارلس کسانو په وژنه کې لاس درلودی. د نوموړي په وینا دغه قمندان لومړی د القاعده بري صغیر څانګې سره یو ځای و، خو په دا وروستیو کې یې په داعش وسله والو ډله کې ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کراچي څخه د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق احمد مهر د خبری غونډې پر مهال ویلي چې د حساسه ادارو په وینا یې د خار منګوپیر سیمه کې کاروایی کړي او د داعش تربیت شوی کمانډر کامران اسلم یې په ژوبل حالت کې نیولی و، چا چې د داعش سره خپل تعلق هم منلی. دی وایي چې د اوس اوس په داعش کې ګډون کړی و، خو د دوی لپاره یې څلویه کاروایی په خار کې نه ده کړې، خو د القاعده او طالبانو سره یې تعلق ډېر پخوانی و او د یو شمېر مرکزي سیاسي مشرانو د وژنې منصوبه جوړه کړې وه.
سیاسی اور وفاقی حکومت کے اهم شخصیات
د مشتاق مهر په وینا چې کامران اسلم د کامران گجر په نوم پیژندلو لرله او د سر قیمت یې سند حکومت 25 لک روپے ټاکلی و. د نیول وروسته په ژوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی و، خو هلته مړ شوی. که څه هم په مرکزی یا صوبایي کچ د داعش په منظمه توګه په پاکستان کې شتون نه دی په ډاګه کړی شوی. پولیس هم د وړاندې د کوټې د کورنیو چارو وزیر منلی وه چې د بلوچستان یو څو کسانو په داعش کې ګډون کړی. په دې اړه چې مکله د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین نه وپوښتل، نو هغه وویل چې کله شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شو، نو په دغه وخت پوره وسله والې ډلې په داعش کې د ګډون اعلان کړی و او د تیرې سمودې راهیسې دوی په باقاعده توګه د ننګرهار، وروستو، کراچۍ، خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو، کوېټه او فیصل آباد کې په منظمه توګه تنظیمي ساخت جوړ کړی، خو لا هم پاکستانی ادارې یا دولت په دې اړه څه واضحه پالیسي نه لري.
کوم څیز خالص ګزار نه کړی تر هغه وخته پورې د هغې د وجود نه انکار کوي، تر ډېره موده پورې د القاعده نه انکار کولو. په دې ډول داسې خلک موجود دي چې هغه چونکې یو قسمه فکري نظریاتي همدردی لري، هغه په ادارو کې موجود دي او دغه همدردی په حساب ابهام پیدا کول هم یو خبره ده چې څه خلک په حکومت کې وي چې شته او څه خلک وي چې نشته او څه خلک وي چې دا د بل ځای نه راځي او څه خلک وي چې دا دلته دي. نو دا یو ابهام پیدا کړي د عامو خلکو په نظر کې، او میډیا دا ابهام ډېر په شعوري سطح مخکې بوځي. نو هغې سره داسې وشي چې کوم تنظیمونه دلته وخت وپېژندل شي او د هغې په ضد یو قسمه تګلارې اختیار کړی شي، نو شاید چې د هغې اثرات کم کړی شي.
د ذکر ده چې سمود وړاندې د کراچۍ پولیسو دا دعوه هم کړې وه چې په ښار کې د ښځو یوه داسې ډله د داعش لپاره کار کوي چې د خلکو ذهنونه د لیکونو د لارې سخت دریځې اړخ ته بوځي. ولې د دغه ډلې د نیولو لړکې لا تر دې دمه هیڅ نه دي ویلي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پښتونخوا ولسي تحریک وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبې لاړ کې په پښتون میشتو سیمو کې د توانایي پر یکې یوې پروژې همکار نه دی پیل کړي. د دوی په وینا وفاقي حکومت په ټول ګوندیزو غونډو کې خپلې کړې ژمنې سرته ورسوي او سیاسي ګوندونو ته هم پکار ده چې پر حکومت په دې لاړ کې فشار واچوي. بلخوا پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند چې د وفاقي حکومت پر یوه وعده هم باور نه لري او هله به تسلي وسي چې پر غربي لارې کار پیل کړل سي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وینا وا چې وفاقي حکومت د ټول ګوندیزو غونډو نه علاوه په مختلفو فورمونو کې ویلي وو چې نه صرف لومبې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري لړکې په غربي سړک کار کولی شي، بلکې د توانایي منصوبې به هم سرته رسوي، خو تر اوسه وفاقي حکومت خپله یوه وعده هم پوره نه کړه. د نوموړي وینا وه چې سیاسي ګوندونو له پکار دي چې په وفاقي حکومت فشار راوړي چې خپلې وعدې پوره کړي.
چې د څومره آل پارټیز کانفرنسونه وشو، څومره اعلانونه وشو، یو شی خو راته وښیه چې د کاریډور په حواله سره خیبر پختونخوا، فاټا یا بلوچستان ته میلو شوي. که میلو شوي مونږ پوه کې او که نه دي میلو شوي نو غلي ولې. زمونږ صوبایي حکومت او اپوزیشن پارټي لږ ایمان تیر کړي، دا هر څه ګټلی شو. څنګه د تاکوټ د هیوی نه په منځ کې شپږ شل کیلومتر علاقه ده، دا د کاریډور د پاره نه ده اغوستی شوي. زمونږ حکومت دا ورته ووایي چې دا تر هغې پورې نه در کوم تر څو پورې چې زما سره شوي ټولې وعدې
د سید عالم محسود د خبرې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د حکومت په یوه وعده هم یقین نه لري او د منصوبې لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
په 15 تاریخ د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ سینیټ د سټینډنګ کمیټي میټینګ وو. حسن اقبال وزیر هم دی. پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خپل خبر ورته وړاندې کړې ده چې د غربي روټ سکم هایوې جوړه ده، دا د فیزیبلټي رپورټ هم ورته وړاندې کړ. هیڅ جواب نه.
زمر سوال دا و چې تاسو د 14400 میگاواټ بجلی پروژه کې پر غربي روټ باندې یو میگاواټ بجلی پروژه تاسو بیان کړئ د نو سو بیانونه ورسره ریلوی غمر توولسته یو کیلومتر ریلوی لاین ته بیان کړئ مسلسل غلط بیانیان دوی کوي او پښتانه په دې غلط فهمي کې چې موږ در جوړو
د ذکر دا چې د روان کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم هاوس نه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې چین پاکستان اقتصادي راهداري لړ کې به په خیبر پختونخوا کې وو او په بلوچستان کې به 15 صنعتي زونونه جوړولې شي د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې په 13 ټول ګوندیزه غونډه کې ټول ګوندونه په دې خبره متفق شول چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت به وفاق سره په تماس کې وي او چې حکومت کومې وعده کړې دي هغه به پرې عملي کوي
چې دا منتخب حکومتونو ترمنځ یو خبره ده صوبایي حکومت وزیر اعلی دا به د دې خبرې نمایندګي کوي د سی پیک لپاره چې څومره ځمکه اخیستل دي نو چې مرکزي حکومت اخلي نو صوبایي حکومت ته به ویو صوبایي حکومت به ورته ته بندوبست کوي نو د ډے ټو ډے افیرز نه په حقیقت کې حکومت خبرې زمونږ افسوس دا دی چې دلته د صوبایي حکومت کمیټمنټ نشته دی او صوبایي حکومت صرف خپل وخت تیروي
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي
چې د کمیونیکیشن سټینډینګ کمیټې کې زه ممبر یم نو تاسو پاتہ ده چې په سیفیک باندې چې کم کار شروع دی نو هغه هم د مغربي روټ باندې شروع دی د مارچ میاشتې به مته اوګست سره شو دی سیکشن 4 اوس په لوه څومره چې کنه پریکیورمنت هغه هر څه شوی دی او تقریبا د جون نه پس په فیک چې دی کار شروع شي دا خبره خو غلطه ده چې کار پېنې کې جوړې سم پېنې شي
یاد دی چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د چین صدر جی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې تقریبا د شپږ څلوېښت اربع ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامله وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال ریډیو څخاوري په داسې حال کې چې په پنجاب اسمبلی کې د ښځو د ساتنې بیل تر منظورېدو وروسته په پاکستان کې مذهبي ګوندونو خپل تحفظات ښودلي دي د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي د دغو ګوندونو نیوکې بې ځایه ګڼي او وایي چې د پنجاب په شان په خیبر پښتونخوا او نورو صوبو کې دی هم د ښځو لپاره دا ډول قوانین جوړ او عملي کړل سي مذهبي ګوندونه د پنجاب پر حکومت غږ کوي چې د ښځو ساتنې قانوني مسوده د بیرته واخلي او د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره د نوې مسوده جوړه کړي ځکه چې په خبره یې دا بل له شریعت سره په ټکر کې دی په دې اړه ملیحه میرزاده راپور لري
په دې وروستو کې د پنجاب اسمبلی د ښځو د تحفظ بل منظور کړی چې ورسره بېلابېلو مذهبي ګوندونو او ډلو په دغه قانون تنقید پیل کړی دغه مذهبي ګوندونه چې د خپلو تحفظاتو څرګندونو لپاره د نهې په ورځ په لاهور کې راغونډ شوي وایي دغه قانون د اسلام او شریعت ضد دی دا چې مذهبي ګوندونه په کومو بنیادونو د یاد قانون مخالفت کوي په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر محمد ابراهیم وایي
منګه د خپل حقوق غواړو ولې دا قانون په دې کې فقط د خره او د خاون نه دلته د پلار او د لور هم جنگ راځي او د رور او د خور هم جنگ راځي او زمنګه د کور د کورنۍ ژوند هغه بالکل تباهي طرف ته بځي او د چا خلاف د تشدد ور شوی او په هغه باندې ثبوت وشي ناغی تبا بنگڑے ور پلاس کی گی نو دا زمانگا دا معاشرتی اقدار و بلکل تباہی دا
ہم دا دغا قانون پاڑا دا جمعیت علماء اسلام فیڈ علی ویان جلیل جان وائی چھ دا پولیس و لخوا دا کورنے مسلو حل کول دا اسلام زد عمل دے
تشدد خمو هم خلافیو خزو بانے جکم ظلمونو کی گی مون دا غی مزمت کو نو آغی دا پارا قانون سازی غوارو لیکن قانون سازی پا آر کے مغربی معاشره مسلط کول نه غواړو
خو بل خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د مذهبي ګوندونو د غنیوکې بې ځایه ګرځوي او وایي چې د پنجاب په څیر نورو صوبو ته هم د ښځو د حقونو خوندي کولو او د دوی پر ضد د تشدد مخه نیولو لپاره داسې قوانین جوړول پکار دي په دې اړه د عورت فاونډیشن سایمه منیر وایي چې نه یوازې قوانین جوړولو بلکې په هغې عمل درآمد ته هم ضرورت دی
چې دا چې څو پورې دا قوانین نه پاس کېږي دا کورنۍ وهل تکول کورنۍ تشدد چې دی د دې مخنیوی نه شي کېدی د خیبر پختونخوا کې چې کوم قانون دی هغه هم تلو اسلامي نظریاتي کونسل به اوس واپس راغلی دی او ځینې خبرې داسې دي چې د هغې څه زیات اعتراضات دي نشته
هم په دې اړه د ښځو د حقونو یوه بله مبارزه شاهده شاه وایي
که څوک یو لا جوړوي
هغوی ته لږ ډېر په کور کښې دن نه تحفظ ورکوي چې هغوی به څوک وهلی ټکولی نه شي، هغوی سره به څوک ظلم نه شي کولی، نو هغې کښې دوی ولې رکاوټ اچوي؟ مذهب خو د ټولو نه مخکې ښځو ته حقوق ورکوي، نو دوی څوک دي چې منع کوي؟
د نهې په ورځ په منصوره کښې د دیر شو زیاتو مذهبي ګوندونو په غونډه کښې حکومت ته د روانې میاشتې تر 28 نیټې وخت ورکړل شوی چې دی بل ته دی بیا کتنه وکړي. که نه وي نو مذهبي ګوندونه به د اپریل په 2 په اسلام آباد کې پر ضد تحریک اعلانوي.
زموږ اغله مشال راډیو څخه اوري چې د راډیو تر څنګ یې تاسو ټولې خپرونې پر انټرنیټ هم اورېدلی سئ چې پته یې د مشال راډیو .com. د سهار 9 بجې سوې. ګل ایاز به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویان ویلي چې په نوموړي د سفري بندیز لرې کېدو وروسته د علاج لپاره نن سهار وختي دوبۍ ته تللی دی. په پرویز مشرف د غداري او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژنې تر څنګ د نورو مقدمو سماعت په عدالتونو کې روان دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې د حزب اسلامي ډلې او افغان حکومت تر منځ به د سولې خبرې په راتلونکو ورځو کې هم دوام وکړي. محمد امین کریم چې په دې خبرو کې د حزب اسلامي د ډلې وفد مشري کوي پرون مشال راډیو ته وویل چې له افغان چارواکو سره یې له مخکې د توافق یوه مسوده برابره کړي چې باید پر بېلابېلو موضوعو یې اوس غور او بحث وشي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو فوجي وژل شوی او یو بل ژوبل دی. مجلس عسکري وسلوالې ډلې د برید ذمهواري منلې ده. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مهم کمانډر یې وژلی دی. د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق مهر پرون مشال راډیو ته وویل چې وژل شوی کمانډر د پولیسو او رینجرز د یو سلبیق اهلکارو او د بحري مسلک د 43 کسانو په وژنو کې ککړ و. تر اوسه دغې وسلوالې ډلې د پولیسو دعوې په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی څېړونکي په همدې میاشت کې هندوستان ته ځي څو په هغو څېړنو کې مرسته وکړي چې د هندوستان پر یوې هوایي اډې د برید په اړه کېږي. په هغه برید کې 2 کسان وژل شوي ول. امریکایي فوجي مشران د افغانستان په اړه په یو لړ سفارښتونو غور کوي چې ولسمشر باراک اوباما ته یې وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورډ د زیارت په ورځ د امریکا د سینټ د فوجي خدماتو کمیټې ته کړې ده. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د داعش وسلواله ډله رسمن د قومي او مذهبي انګیزو پر بنسټ په ډله ییزه وژنه تورنه کړه. جان کیری پرون د امریکا د بارونو چارو د وزارت یوې کمیټې ته دا څرګندونې کړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه کولی شي چې په 100 ساعتونو کې دننه په شام کې یو واری بیا فوجیان پر ځای کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو څخه واورېدی چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارېیې په پېښور کې د ترهګرۍ په پېښه باندې لیکلی او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد پوځي اپریشن پای ته د رسېدو د اعلان او 43 وسلوالو ته د مرګ سزا ورکولو سره سم په پېښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه وکړی شوه. د کومې په وجه چې وسلوالو د دې پیغام ورکولو کوشش وکړو، که څه هم د دوی انفراسټرکچر تباه کړی شوی دی، خو دوی بیا هم خپلې کاروایانې جاري ساتلی شي. د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې به ریاست له نور سوچ کولو ضرورت وي او خپلې کاروایانې به ورله نورې توندول په کار وي، ځکه چې وسلوال په نوو نوو طریقو او په نوو نوو ځایونو کې حملې کوي، نو د دې د مخنیوي لپاره به پراخه ګامونه پورته کول ضروري وي. ادارې زیاتوي په دې کې شک نشته چې د پوځي اپریشن ضربیاذب له وجې وسلوال تر ډېره حده کمزوري شوي دي، خو ختم شوي نه دي، او چې چرته هم موقع په لاس ورځي خپله کاروایي کوي. نو د دې د خاتمې لپاره که یوه خوا د سختو کاروایانو ضرورت ته، نو بلخوا انټلیجنس ایجنسیانو او قانون نافذ کوونکو ادارو له به هم هر اړخته نظر ساتل پکار وي. اداریه اخری کې لیکي، یاد ساتل پکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ یو اوږد جنگ دی. په شمالي وزیرستان کې د کامیابیو په وجه دا نشي ختمېدی تر څو چې د ټول ملک د دوی خاتمه نه وي شوي. د دې تر څنګ د پېښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي، د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د سیلګرۍ صنعت ته ودې ورکولو لپاره د اقداماتو اراده کړې ده، چې تر مخه به یې د وزیر الله هاوس په ګډون نور ځینې ځایونه کمرشل کولی شي او د صوبې د تاریخي ځایونو د تحفظ لپاره به هم پلان جوړوي. د ادارې په وینا چې له دې وړاندې هم حکومتونو دارنګ اعلانونه کړي وو چې پکې ویل شوي وو چې بالاحصار قلعه به د سیلانیانو لپاره خلاصوي، خو تر دې د دماغ دغه اعلان عملی نشو. ادریا آخری کلی کی لدی وړاندې موجوده وزیر اعلی هم خپل سرکاری ماڼۍ کې د زنانو د یونیورسټي جوړولو خبره کړې وه. نو باید چې حکومت هغه وادي وکړي چې پوره کولی یې شي او له هغې خبرو نه ډډه وکړي چې سرته یې نشي رسولی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې په پېښور کې د هغه بمی چاودنې ذمهوار ژر تر ژره د قانون منګولو ته راکش کړي چې شپاړس کسان یې وژلي او په لسګونه نورې ژوبل کړي دي. بلخوا د جرمني ډی پی خبري اژانس لیکي چې افغان کډوال دا مهال یورپ ته په ګڼ شمېر کې ورتګ ته ځه کار سوي چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې په پېښور کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د سرکاري ملازمینو په یو بس کې د هغه چاودنې چې پکې شپاړس کسان وژلی شوي او پنځه ویشت نور ژوبل دي ذمهوار دي زر تر زره او په موثره توګه د بشپړ تحقیقاتو نه پس د قانون منګولو ته حواله کړي. د یاد سازمان د جنوبی آسیا لپاره د سیمه ییزې څانګې مشرې چمپا پټیل ویلي دي چې عام ولس په ارادي توګه د نښه کولو تر شا هیڅ جواز نه جوړیږي او چې کومو کسانو دا کار کړی اصل کې هغوی د بنیادي انساني اصولو نه سرغړونه کړې ده. چمپا پټیل زیاته کړې چې پاکستاني چارواکو له پکار دي چې د دغې پیښې د قربانیانو او د هغوی کورنو ته د نړیوالو قوانینو مطابق ټول قانوني او صحي سهولتونه ورکړي. د هغې په خبره د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په نامه د عام ولس وجنې روانې دي خو تر دا مهال دغه تګلارې د ولس په خوندیتوب کې هیڅ رول نه دی لوبولی. دغه سازمان زیاتوي چې وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د کامی اکشن پلان باوجود دا مهال د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ترهګریز بریدونه دوام لري. بلخوا د جرمني ډی پی ای خبري اجانس په خپل یو راپور کې یورپ ته د افغان کډوالو د ورتګ موضوع راغستې ده او لیکي چې دا مهال په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت سره نږدې ګلبهار شاپینګ پلازا یورپ ته د افغانانو د قاچاقبرو یو لوی مرکز جوړ شوی دی. د دغې پلازې په تیخانه کې سده پنځوسو ټریول ایجنټانو دفترونه دي چې په ظاهره خو سعودي عربستان ته د تلو لپاره د الوتکو ټکټونه خرڅوي خو ګڼ شمېر افغانان دغه ځای ته ځکه وردي چې څنګه د هیواد نه بهر ولاړ شي. د اجانس په خبره په یورپ کې افغان کډوال د نړۍ د نورو ورغلو کډوالو درېیمه برخه جوړیږي چې دا مهال په افغانستان کې د خراب امنیتي او اقتصادي صورتحال له امله هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. اجانس زیاتوي چې د افغان کډوالو په شمېره کې ځکه هم زیاتوالی راغلی چې انساني سمګلران دوی ته باور ورکوي چې که یورپ ته د تلو پیسې ورسره وي نو ټولې ستونزې به یې حل کړي. خو اجانس ته یو انساني سمګلر ویلي دي چې دا مهال د یونان او مقدونیا په پوله کوم افغان کډوال انختی دي هغوی سره پوله ساتونکو پولیسو لا د رشوت په توګه ورکولو لپاره پیسې نشته ځکه چې پولیس د پیسو په بدل کې کډوالو ته د پولې نه د اوړېدو اجازه ورکوي. دغه سمګلر اجانس ته ویلي دي چې پوله ساتونکي پولیس د سړي په سر د څلورو نه تر پنځو سوو یورو پورې اخلي او هر شپه پنځو سو نه تر سلو پورې کډوال د پیسو په بدل د پولې نه اړوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په رسمي توګه اعلان وکړ چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عیسویانو یزیدیانو او نورو مذهبي او نژادي ډلو په ضد په عراق او نورو هیوادونو کې د ډلیزې وژنې اعمال ترسره کړي دي. په 2004 کال کې په سوډان کې د اقلیتونو تر ډلیزې وژنې وروسته دا لومړی ځل دی چې امریکا په داسې څرګند ډول د یوې ډلې اقدامات د ډلیزې یا عامه وژنې په عبارت اعلانوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د اسلامي دولت یا داعش د ډلې یو شمېر چارواکي خپل اعتراف کوي چې د دوی د مبارزو هدف په بشپړه توګه د یو شمېر توکمونو له منځه وړل دي. د جان کیری په وینا د داعش دا جګړه د جګړې د قربانیانو لپاره د مرګ په معنا ده. نوموړی زیاتوي دا جګړه داعش خپله تعریف کړي، خپله یې پیل کړي او داعش قربانیان ټاکي چې خپله یې عام وژنه بولي. که څه هم داعش پر عیسوي او شیعه ډلو هم بریدونه کړي خو پر ازدیانو د دې ډلې بریدونه انتقامي بڼه لري. د دې مذهبي اقلیت شمیر په عراق کې له 500 زرو تر 500 زرو پورې رسیږي. که چیرې د ډلې ایزې وژنې عبارت د داعش په برخه کې رسمي بڼه خپله کړي نو قانوني او حقوقي عواقب به یې دا وي چې د جنګي جنایتو نړیواله محکمه به په دې اړه د بشریت ضد جنایتونو په توګه اقدام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه وایي
جان
کیری وایي د ډلیزې وژنې یو عنصر د یوې قومي یا مذهبي ډلې په بشپړه یا د یوې برخې د له منځه وړلو نیت دی. موږ پوهیږو چې داعش خپلو ځینو قربانیانو ته دا انتخاب ورکړ چې د مرګ او یا عقیدې د بدلون ترمنځ یو څه انتخاب کړي. رښتیا دا دی چې داعش مسیحان د مسیحیت، شیعه مسلمانان د شیعتوب او یزدیان د یزدیتوب له کبله وژني. د هغه پیغام دی چې داعش یې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې ماشومانو ته رسوي. د دوی نظر پر دې بنسټ دی چې که هر څوک د دوی د عقیدې پیروي نه کوي له منځه وړل کیږي. دا جان کیری په وینا د داعش وسلوالې ډلې د سنی مسلمانانو او کوردي اقلیت پر ضد هم بشري جنایت ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف یوازې دا نه دی چې داعش ته ماتې ورکړل شي او څه وخت وروسته بله سخت دریزه ډله په بل نوم او شعار د دې ځای ونیسي، بلکې هدف دا دی چې افراطیت د تل لپاره له منځه یوړل شي. جان کیری زیاته کړه د جنایاتو په اړه خبرې کول مهم دي، خو تر دې مهم د جنایاتو مخه نیول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د سنت ځینې غړي هڅه کوي چې د روس او یو شمیر نور هیوادونو د پروپاګندې د مخنیوي لپاره یو قانون له دغه ایوان څخه منظور کړي. د روس د پروپاګندې په اړه په اروپایي پلازمینو کې هم اندېښنې راپورته شوي دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې راپور هارون باچا وړاندې کوي.
د امریکا سنت ته یو نوی قانوني مسوده د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي چې هدف یې د روسیې، چین او نورو هیوادونو د پروپاګند او ناسمو معلوماتو د خپراوي چارو پر ضد د امریکا د حکومتي ادارو ظرفیت لوړول دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا په کانګرس او یو شمېر اروپایي پلازمینو کې د ناسمو معلوماتو د خپراوي لپاره د بهرنیو کمپاینونو پر ضد غږونه پورته شوي دي. په تیره روسیې په اوکراین او د اروپایي ټولنې او د ناټو سازمان د غړو هیوادونو په شاوخوا کې د خپلو کړنو په ترڅ کې د اټلانټیک دواړو خواو ته د قانون او پالیسي جوړونکو خلکو اندېښنې راپارولې دي. اروپایي ټولنې د روسي پلوه رسنیو د خپرونو او د همهغه هیواد پر مالي مرستو کېدونکو انټرنیټي فعالیتونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ځانګړې څانګه سازه کړې. ناټو هم د روسیې د پروپاګند مخنیوي لپاره په لیتویا هیواد کې یو مخابراتي مرکز پرانیستی. د امریکا سنت ته د ریپبلیکن ګوند سنیټر راب پورټمن او د ډیموکراتیک ګوند سنیټر کریس مرفی لخوا په وړاندې کړل شوې قانوني مسوده کې د نورو خبرو ترڅنګ د معلوماتو د تحلیل او غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یو مرکز جوړولو موضوع هم یاد شوې. دغه قانوني مسوده یو کاپي چې آزاد اروپا رادیو ترلاسه کړې، دغه مرکز د کارونو په اړه پکې ویل شوې چې د امریکا او د هغې د ملاتړو هیوادونو په هکله د ورکړل شویو معلوماتو څېړنه به کوي او په ترڅ کې به د پروپاګند او ناسمو معلوماتو مخه نیسي. د امریکا کانګرس لخوا د یاد قانون تر منظورۍ وروسته بعد هغه هیواد د ځینو نړیوالو مطبوعاتي ادارو په فعالیتونو کې د بدلون راوړلو کار ته هم لار هواره شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په پاکستان کې لږکیو د حکومت لخوا په قومي اسمبلۍ کې د دوی د مذهبي رسومات ورځو لمانځلو لپاره د رخصتۍ د وړاندیز منظورولو هرکلی کړی او ویلي دي چې حکومت اوس په چارو کې دلچسپي اخلي. د لږکیو د مذهبي رسوماتو د ورځو لمانځلو لپاره د پاکستان قومي اسمبلۍ په چهارشنبه یو قرارداد منظور کړ. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان حکومت چې په وړمه ورځې قومي اسمبلۍ کې د اقلیتونو د خوشحالۍ ورځې لمانځلو لپاره د رخصت ورکولو یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. اقلیتونو سره تعلق لرونکي فعالانو یې هرکلی کړی دی او وایي چې موجوده حکومت د دې په معاملو کې دلچسپي ښودل هم شروع کړې ده. په قومي اسمبلۍ کې دا قرارداد د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش واکوانی وړاندې کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې خیبر پښتونخوا کې میشته هندوانو یو مشر هارون سربدیال وویل چې د دوی یو پخوانۍ غوښتنه پوره شوه. موجوده حکومت دوی لپاره ښه ثابت شو ځکه چې د اقلیتونو لپاره هلې ځلې په نظر راځي. دې زیاتوي
زموږ پارلمنټیرین چې نم نان مسلم پارلمنټیرین دي او سیول سوسایټي دي هغه نان مسلم او خاص طور باندې اسپیشلی چې دي میجارټي کمیونټ مسلم خلک دي هغوی زموږ دي هلې ځلو کې چې دي او دې کوششونو کاوشونو کې چې دي هغوی هم ډېر موږ زیات مشکور یو چې د هغوی د پرشر د وجې نه د هغوی د سنجیدګۍ د وجې نه د هغه د پراپر لابینګ د وجې نه نن دا هر څه ممکن کېږي لګیا دي او چې بد اعتمادۍ کم فضا وه اپ مزه مزه چې
په خیبر پختونخوا کې د سکانو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي
مونږه پاکستانی شیبی او مونږ هم چې کم دې کم چھٹیانه چې کم هر منځ له خپل تہوار باندې منا کیږي او دا منورټی لم چې کله خپل خوشاله یاده سے موقع باندې ملاویږي نو چې اوس دا کم زمونږه مزلي پروګرامونه په دې کې مونږه چھٹیانه ملاویږي نو دا خو ډیره ښه ده خوشاله خبره ده او په دې باندې چې کم دې مونږ ډیره زیاته شکریا ادا کو.
وکیل شکیل چندر وایي دا د حکومت کې یو ښه اقدام دی خو په کار ده چې په دې عمل وکړی شي ځکه چې پخوا هم داسې قراردادونه مخې ته راغلي وو.
صرف کرسمس دا پارا با گرانڈ کے دو باقی تہواروں دا پارا با نو ولی چھ دا فیمس تہوار ہو پکر دے چھ ہر چاچے مین تہوار چھ دے آگوی دا پارا صرف آہا کمیونٹی دا پارا چھ افشن چھٹی نو آہا
یاد دی وی چې پاکستان کې اوسیدونکو اقلیتونو او سیول سوسایټي لخوا وخت په وخت د حکومت نه دا غوښتنه کیده چې د هر اقلیت د خوشحالۍ ورځې لپاره دی بیلابیل چھٹی وټاکل شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او سم تاسو پام د ځوانانو د شیراتلونکو لپاره د اونیز خبرونه روښانه مستقبل پر لور راګرځوم. پر روښانه مستقبل خبرونه کې دا ځل د بیکورسو او ترهګری ځپلو ماشومان وادي ژوند ته د بیا راستنېدو په اړه بحث شوی دی. دا پروګرام ساسو لپاره منور شاه جوړ کړی نو راځي چور ته غوښتو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د نفسیاتو ماهرین وایي د زده کړو او تعلیمي عمل لپاره د امن او سکون ماحول ډیر اهمیت لري ځکه چې د ماشومانو ذهن ډیر کچا او نازک وي او د بدامنۍ او ترهګرۍ له وجې ډیر زیات متاثره کیږي. د ته په کتو سره پوهان وایي چې خیبر پختونخوا په خاص توګه قبایلی سیمه د تیرې سه باندې ویل سیزې راهیسې بدامنۍ ډیرې وځپلې او ماشومان یې د بیکورۍ په شمول د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ شوي چې پکې یې د تعلیم سلسله هم د سمودې لپاره ودرېدلې وه. اوس چې حالات په ښه کېدو دي او د قبایلي سیمو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي نو ماهرین وایي په کار دي د دوی تعلیم ته خاص توجه ورکړل شي. د ماهرینو په وینا د متاثره شوي ماشومانو او د عامو ماشومانو په تعلیم کې ډیر فرق دی او په کار دي چې دې ته پاملرنه وشي. د لړکې د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د پرمختګ څنګ فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو شمیر پروګرامونه شروع کړي دي. په یاد اداره کې د پرمختګ او منصوبه بندۍ مشر جاوید اقبال مشال ریډیو ته د خپل ادارې د هلو ځلو په اړه وویل
زمونږ چې کوم دی ان ګوینګ لکه په پایپ لاین کې دی د لپاره ریکروټمنټ هم شروع دی. د گورنر صاحب دا خواهش چې دا کم په فاټا کې چې کوم دا وار شروع دی دی په وجه باندې چې کوم آؤٹ آف سکول چلډرن دی چې دا هغه مطلب اوس نن سبا څوک په سکولونو کې نه ایڈمټ کوي دا هغه نه هغه عمرونه تیر شوي دي لکه 9 نواخله 16 یار فور ایج دی. نو دا هغه لپاره موږ داسې یو پروجیکټ ډیزاین کړی دی چې دی ته په یو کال کې د ففت کلاس چې کوم دی دی پاس سرٹیفیکیټ به ورته ملاوېدی شي چې دی مین سټریم شي او په فارمل ایجوکیشن ته راشي. دې لپاره موږ یو پروجیکټ اوس مے بی چې به یو میاشتې مې کې سٹارټ شي دې نوم دی لیٹریسی فار آل پروګرام ان فاٹا.
نوموړي زیاته کړه چې کوم خلک بې کوره شوي د هغوی ماشومان د یو شمیر نفسیاتي مسلو سره مخ دي. دې لپاره یې په ازمیختي بنیاد یو پروګرام شروع کړی چې کومو سیمو ته خلک ستانه شوي او ماشومانو یې بیا سکولونو ته تلل شروع کړي. د هغوی د استادانو لپاره فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو تربیتي پروګرام ترسره کړو.
تحصیل بار خیبر ایجنسی کے دی نی ریٹرن شوی دی او دا چکم دی دی دا پارا مونگ دا یونیسیف تاون سرا دا سائیکو سوشل سپورٹ اور لائف بیسکل ٹریننگ ارینج کری دی رو سپورے خو مونگ آلموسٹ 250 ٹیچرز ٹرین کل اور یو 80 ٹیچرز نور پاتی دی کنا تا دے سر جن پورے دا مونگ ٹرین کل پاون دے دو ٹاپک باندے چنکی دا دی ایریا چکم سٹوڈنٹ دی دا مینٹلی ڈس آرڈر شوی دی او ٹراماٹائز شوی دی دا نفسیاتی دی مینٹل لیول خراب شوی دی دی حالات پوا جوان دی چکم ڈرکشن نو دی حوالی سر مونگ دا دی استازانو دا سے ٹیکنیکس خوی چی یرا دی بلا واس کلاس لالار چی او دا کم سٹوڈنٹ چی دی د دې د نارمل لایف کراولې او بل چې کوم بیسیکلی دا ډراپ اوټ چې کوم سټوډنټس دي دا اندې د حالات په وجه نو دې ته داسې ټیکنیکس خري چې دې واپس نو تا راشي او دې خپل نارمل لایف کې انجای کی.
دا چې د دغه ډول حالاتو نه تقریبا د قبایلي سیمو هره برخه تیره شوې. دا پروګرام نورو سیمو ته د غزولو لپاره څه پلان لري او که څنګه؟ جاوید اقبال په دې پوښتنه وویل.
یره دا تاسو ډېر ښه کوشچن کو، چونکی دا ایز اے پایلټ پروجیکټ مونږ دا یونیسف په سپورټ سره دا بیسیکلی مونږ په خیبر ایجنسی کې دا یو وړې ایریا نه سټارټ اخیستی دی. دا بارا تحصیل چونکی په دې ایجنسی کې په جمرود تحصیل هم دی، لنډ کوتل هم دی، نو دا چې کوم دی مونږ بیسیکلی دا باړې تحصیل نه شروعات اخیستی دی. دا به مونږ کوشش کوو چې دا لکه زمونږ پلان خو داسې دی چې ټول فټه لپاره چې کوم دی اسپیشلی چې کوم آی ڈی پی ریټرن دي او دا وار په وجه کوم خلک افیکټ شوي دي، نو هغې مونږ لپاره زمونږ داسې پلان شته چې هغې ته به مونږ دا ټریننګ ورکوو. خو دا به لکه مطلب وخت سره سره به ایکسټینډ کېږي په نیکسټ ایئر کې.
شاهد ګل چې د خیبر ایجنسی باړې تحصیل کې د ګل پبلک سکول مشر دی، د استادانو په دغه ځانګړي تربیتي پروګرام کې برخه اخیستې. نوموړي نه مو وپوښتل چې د سکول د مشر په حیثیت دې پروګرام کې څه زده کړل او په خپل سکول کې د هغې د عملي کولو لپاره یې څه ګامونه پورته کړل.
هغه کې مین دا و چې زموږ سره څومره سټاف دي، هغه کوالیفایډ سټاف دي، خو مونږ سکول سټاف ته د کنه ټریننګ نه رځي چې هغه ماشوم به دغه یو مسله چې کنه فار اگزامپل دغه د کور مسله ده، هغه پلار ان پله دی، هغه نور سیملی کې جکیټ سره نشته، نو هغه به مونږ څنګه اوچتو د تعلیم سره به رجحان څنګه زیاتو. ټول وجوهات چې کنه دی هلته مونږ زده کړل، مونږ څومره سټاف دي هغه ما ټول لونکو او په هغې باندې چې کنه ما ورته وویل چې ماشومانو دا مسله کېدی شي، هغې دا حل دی په دا طریقه باندې د هغه سایکو مسله تاسو حل کولی شئ، هغه جذبات مسله تاسو حل کولی شئ، هغه سره کېل وغیرہ ضرورت دی، هغه تاسو چې کنده مینه ضرورت نه تاسو شنه چې کنده مخ پر ستار ته وکول او ما ستار تم چې کنده دا نه وکړه چې هغه هم دا درې دینه باندې کنده دا طریقہ اپلای کړي.
دا چې د بدمنۍ نه مخکې او اوس یې د سکول په ماشومانو کې څومره فرق راغلی، یعنی د یو عام سکول ماشومان او د یو ځپل شوي سیمې د سکول په ماشومانو کې څومره فرق ویني؟ شاهد ګل وویل
دہشت گردی خدل کا ذرا براہ راست خاندان سرا شیرا آغا بے کو رشی دی آغا چکن تعلیم الگ وقل سنون ختم شیوی دی داغا استادان چکن حالات خراب شیوی دی ریگو استادان ہم چکن دے بیماران دی ری وجنا دے گو کو خلقوں کی وہ بتی مسلمانوں کی رزمت و آسمان فرد سائیکل چکن دے انتہائی ڈسٹرب تھی سمرا زمون سوچ دے کہنا لگا زما اسکول اللہ فضل سرا بارے خبر سٹاف اسکول ہوگا نا مسلمان تک رہو زکڑا بین زر کولا خو چې زما شمانو ګورم نو هغه کې ډېر زیات فرق راغلی. هغه دغه سوچ بدل وي، هغه کلاس کې موجوده خو ذهنونه یې بل چرته وي، دغه چې تم د کور سره فکر وي، دغه کور حالات خراب دي، اسکول حالات خراب دي، دغه زبانو حالات خراب دي، هغه وجنه چې کنده هغه ټوټلي چې کنده ډیسټرب دي، هغه ذهنونه ډیسټرب دي، نو دې وجنه موږ ته څنګه مسله ده نه کار.
شاهد ګل زیاتوي دا غیر معمولی حالات دی او پکار دی چې د تعلیم څنګه په دې کې د ټولو سکولونو او په خاصه توګه د شخصي سکولونو سره مرسته وکړي، ځکه چې شخصي سکولونه د استادانو د تربیت لپاره وسایل نه لري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو د ویلاندې د مینه پاس د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو د دې هفته پر روښانه مستقبل خبرونه کې اوره د فاټا سیکریټریټ د تعلیم څانګې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن په نوم یو ځانګړې اداره جوړه کړې چې د یو شمېر نورو هلو ځلو تر څنګ د هغو سکولونو استادانو ته خاص تربیت ورکوي د کومو خلک چې د بیکورۍ نه پس خپلو سیمو ته ستانه شوي او ماشومان یې د نفسیاتي مسئلو له وجې په تعلیم کې له مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقلا د تفصیل لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په یاد پروګرام کې برخه اخیستونکي یو استاد خانالم نه پوښتلی چې په دې پروګرام کې نوی څه زده کړل. دی وای په دې کې د استادانو پام د ماشومانو موجوده نفسیاتي حالاتو ته اړول د دوی لپاره نوې طریقه وه.
دغه سایکو سوشل سپورټ یو خدای وو چې یو موزه ماشوم دی هغه په کلاس کې خاموش یا جغرافي څه خبره وکړي هغه نه پوهیږي، نو ته به څنګه هینډل کړې؟ هغه کې به تا هغه ته کاونسلنګ کړ مطلب هغه به ځان له جدا کړ هلکانو په مخ کښې نو هغې سره به ډسکس کړي چې تا ته څه پرابلم دی څه مسله ده. هغه به تپوه شي چې یاره تا دا مسله دته د کور د حالاتو نه ده نو هغې والدینو به سره به رابطه وکړي چې دی به مخکې څنګه خپل ایجوکیشن جاري وساتي. دویم خو دا لایف بیس سکیل و چې سټوډنټ ته مونږ دا خپل متر وښیو چې دوی په معاشره کې یا سکول دننه دا خپل زندګي څنګه تېروي دغه متر په دې کښې دی مونږ ته دا ښودل
دا چې وړاندې به دوی ماشومانو ته په څه طریقه سبق ښودلو. خان عالم وایي د زړو او روایتي طریقو نه به یې کار اخیسته چې زیاتره د ماشومانو د لا نورو مشکلاتو سبب وګرځي.
مونږ لکه مخکې به فټک استعمالولو ځکه سټوډنټان به داسې چې هغې سره به مونږ لږ سخت روایت نه یې کوله نو اوس مونږ د هغې سره نرم چلېږو نو هغې اوس زیات لکه سکول طرف له هغوی شوق زیاتېږي دا خبره هغوی د ټرینن کښې دا زور وړو چې یاره تاسو سټوډنټ چې کوم دی هغې کښې شوق را پیدا کړي دی تعلیم په باره کښې اوس مونږ همدا ځکه چې سټوډنټ کښې شوق را پیدا کول دي هغې باندې فک نه بلکې هغې سره پیار محبت سره هغه هغې پوهول په کار دي چې هغې سکول طرف له متوجه شي او ونه تقریب حالاتو کښې استعمال نه شي غلط دېږي استعمال نه شي.
نوموړي زیاته کړه چې په ټولنه کې د استاد کردار ډېر اهمیت لري خو که هغه په خپله د درس ورکولو په طریقه نه پوهېږي نو له وجې یې ماشومان سکولونو پرېښودلو ته تیار شي. دې لپاره څه پکار دي؟ دی وایي
دا چې کوم مونږ ټرینینګ وو هغې کښې اخر کښې به مونږ ته وو چې یاره تاسو څه سوچ دی لکه څنګه تاسو دا ډېر خلک چنګ دغه څنګه هغه وکړو خو مونږ دې کښې هغې ته دا رپلای وکړه چې دا خو ډېر زبردست ده مونږ ته ډېر شو زده کړه مونږ ته دا ومنو چې دا اکسټنکول په کار دي چې لږ د ډیپریشن زیات شي نو دا سټوډنټ ته هم فایده ده ټیچر ته هم فایده ده او ټوله معاشرې ته دې نه ګټه فایده ځکه چې ټیچر چې کوم دی دا خو یو نعما دی یو رهنما دی چې ټیچر ته خپله ښه ټرینینګ ښه شین سړي نو هغه به سټوډنټ ښه پوهي نو معاشرې له اټومیټیکلي نه فایده به راځي.
خان عالم په اسلامیا پبلک سکول کې استاد دی. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د استادانو لپاره په تربیتي پروګرام کې د شمع پبلک سکول استاد محمد زرین هم برخه اخیستې وه. په دې پوښتنه چې په دې پروګرام کې د برخه اخیستو نه وړاندې ورته څه مشکلات وو نوموړي وویل
مشکل به دا ډېر را تلل مونږ ته چې مونږ به د کم هلکانو سره به مونږ ډیلینګ کول مونږ به دوی سره سبق هم ورته ښودلو نو دې هلکان به ډېر زیات دیني طور باندې به برابر نه وو سبق لپاره چې دوی به را تلل نو هغوی ته به کله مالي مسایل وو کله به ورته د کورنۍ مسایل وو چې د کلي د مخه به مسایلو سره مخ شوي وو خو یا به دغه شانتې دوی چې کله سکول ته راغل نو دوی به ذهني تیار نه وو سبق لپاره نو هغوی سره به مونږ ډېر زیات مونږ خو به صرف یو په دې عادت شوي وو چې یاره ماشوم ودره به وایي چې سکول ته نه راځي که راضري کوي نو سبق نه وي زده کوي نو هغه ته لخ ورکوي بس چوکه ورته چوکه باندې برابر کوي خو چې کله مونږ دا پروګرام وکړلو نو په هغې کښې مونږ ته ډېر څه میلاو شو نو هغه هغې د سینه مونږ بلکل مرې شو د هغه فیک مونږ چې کومه لخته چوکه به ماشوم واړو هغه مونږ وغورځولو هغه مونږ زده کړل چې بلکل حالت مونږ په ذهني طور باندې سکول ته جوړ کړو هغه خو ډېرو مشکلاتو آفتونو نه تېر شوی ماشوم وو.
دا چې د دې تربیت په خپلو سکولونو کې د عملي کولو په نتیجه کې یې څه بدلون راغلی محمد زرین وایي
نو هغې نه بعد چې کله مونږ خپلو سکولونو ته واپس راغلو زمونږ کله په خندا پیشانۍ سره د خپلو بچو سره میلاو شولو او کله نه چې مونږ دوی سره د کم ټریننګ کښې چې هغه تربیت کښې مونږ څه زده کړي وو هغه شی نه چې کله مونږ دلته مونږ ولګول استعمال مو کړه نو زمونږ ته د ماشومانو طرفه ډېر ښه ریسپانس راغلی د ماشومانو چې خو ډېره تبدیلي راغلې ده نو هغه ځای کښې مونږ ورته چې مونږ دومره تعلیم یافته خلکو سره هلته مخ شولو ایجوکیشنست چې وو تعلیمي ماهرین وو هغوی مونږ ته وویل چې بس تاسو بچي دي او دا به په دې طریقه باندې هینډل کوئ نو یقیناً هغه کومې لوبې کم ګیم کم څیزونه مونږ ته وښودل چې دا ماشومان تاسو په دې طریقه باندې کانوینس کړي نو هغه ماشومان به بلکل چې سهار به مونږ سکول ته تللو نو زمونږ نه به نیمه ګنټه مخکې سکول ته تللي.
نوموړي وویل په تربیت کې ورته دا هم وښودل شو چې استادان هم د دې ټولنې برخه ده او هغوی هم د بدامنۍ له وجې متاثره شوي نو پکار دي چې په خپل سوچ کې هم د تشدد نه ډډه وکړي او د هغې اثر ماشومانو ته منتقل نه کړي.
هغوی خو یې زغول دا خبره هم وکړله په ټولو ته چې یاره مونږ چې څومره پاکستانیان یو دا هم بلکل د افت زده یو زمونږ ذهني دروغه دي نو بلکې د ټولو نه بیا چې ډېر ده دا زمونږ د علاقې والا د فاټه والا خصوصا هغه خو ډېر زیات چاغري هغوی مونږ ته وایي چې تاسو ټول افت زده خو تاسو بیا هم نیچې وریي تعلیم یافته یې تاسو خپله غصه خپل لاس ته کنټرول کولی شئ نو هغوی مونږ ته ډېر په خنډ طریقه سره دا شی وښودلو وایي کله هم چې تاسو ته غصه در ځي نو تاسو خپل ماشوم پرې دی هغې نه یو څنډې ته کېږي په خپله غصه باندې کابو راغلي هغه د ماشوم سره مه شیر کوئ تاسو خو ډېر لکه د معاشرې جوړېدونکي خلک یې تاسو په خپل ځان باندې او په خپل غوسه باندې ډیره قابو راولی او دا به په ښه طریقه سره هندل کوئ.
محمد زرین د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د استادانو لپاره په یو لنډمهاله تربیتي کورس کې برخه اخیستې ده. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د پرمختګ او پلاننګ مشر جاوید اقبال وای چې د دې تربیت په راتلونکي پروګرام کې به خزینه استادان هم شاملوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 01 02 01 02 01 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا